افغانستان د خبريالانو مرکز په افغانستان کې د دوو تلویزیوني چینلونو پر خبرونه بندیز غیر قانوني اقدام بلل دي. د طالبان حکومت پرون د نور او بریا په نوم تلویزیونونو تعلیق کړل او ویل چې د دوی اړوند دوسیه محکمې ته سپارل دي. د خبريالانو مرکز نن په یو خبر پانه کې وویل چې دا پریکړه د افغانستان د ټولنیزو رسنیو له قانون سره په ټکر کې ده. د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وویل د استرالیا له 2025 کال د بیگ بار سیالیو کې په خپل ګډون له سره غوړ کوي. راشد خان دغه څرګندونې نن له کرکټ انفو وی پانه سره په مرکه کې کړې دي. دی وایي د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړه نه هیله کړې چې له افغانستان سره پلان شوی درې لوبې ځنډولې دي. په پاکستان کې د بارانونو او تالندې له کبله د مړوشیو کسانو شمیر 13 کسانو ته پورته شو. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویاند خورشید انور ویلي د ورښتونو له امله په لسګونو کسان ټپیان شوي دي او په خبره 1300 کورونا ویجاړ شوي دي. په متحده عربي اماراتو کې د بېساري ورښت له کبله د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی شوي دي. روټرز خبري اژانس امارات ایرلاین په حواله ویلي چې دوی د نویو مسافرو د لیشت بهیر تر راتلونکي نیم شپې ځنډولې، خو ویلي دي چې یوازې به د ترانزیت مسافرو انتقال دوام کوي، هغه هم په ممکنه ځنډ سره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین سلام او د دیونی د زهرو کاروان خبرونه تر کلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د منع کولو او په دې برخه کې د دوی د مشر د حکم لور کړی دوه کاله تیر شول، نو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه مو هم دې موضوع ته ځنګړي کړي. په نننې خبرونه کې لخپل میلمنو ایوب رفیقی صاحب او خلیل احمد نادم صاحب سره پر دې غږیږو چې طالبان په دې دوو کلونو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څونه بریالي وو او په وړاندې خنډونه کوم دي. بس له رفیقی صاحب سره پیلو. رفیقی صاحب، تاسو خو وضعیت له نږدې هم کتلی، طالبان په دې دوو کلونو کې د کوکنار د کښت په مخنیوي کې تر کومه بریالي وو او د دوی ستونزې په دې برخه کې څه دي؟
نادم صاحب ته اوسه سوي دي. د تریاکو کښ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دراتګ سره 50% د خارجيانو د امارو دروي اس کړه. طالبانو د امارو دروي اس موږ خبرې کوو چې 50% کم سوي دي. 50% به لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نو من هسته بزګر یم، من هسته زمیدار شم. په افغانستان کې بعد دوه دغه تحول څخه د سرویس کلن تحول دوی وکړ چې 50 دوی وګوري چې 50% دي کم کې. نو 50% یو غټ رقم دی. دوی موافقت د تریاکو په کښت په منځوړلو کې زه منم. نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري بل باس.
بلې، د 50% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 50% کم شوی دی. رفیق صاحب، په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشهیي موادو کښت او قاچاقو تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده. په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلي؟
بشری عمل کری افغانستان اقتصاد حج اقل 50% بنی والا او زراعت چی یو نسل دو نسل کوکنارو سره تڑاؤ ولری او ته 50% په یو کال کې کم کې دا به لوی رقم دی او د دوی د اقتصاد لپاره ډیره لویه ضربه ده. دوه نسل چې بزګر پر ځمکه باندې کار وکړي دا غشې یو د ژوند تریاکو سری هغه به بل کښته دی زاب بل ځای کې مؤثر نه دی. او ته چې 50% د افشار لاس قطع کې د تخصصي لحاظ د تجربې په لحاظ باندې دا یو جفا ده د بزګر سره په اساس وخت په دوه نو وخت چې په شل کال په ډیر ښکار کې د تریاک د افغانستان او خپل اوج ته ورسېد دا به تدریجي راکم شي. دنس کېدل چې په یو کال دوه کال کې 50% او 100% دا رقم چې دا د خلکو اقتصادي رښتیا دې سره تړلی سي. دا د گرفت سودو ټول په دې باندې سوې ده. اته په ډیرو مراتبو کې دا د بشوزو ولور په کټاریا کور کوي. نو په دې خاطر باندې دا شی ډېر اساس شی دی. دا باید د دې سره باید ډېر عاطفي برخورد وشي، د سیاسي برخورد وڅنګ. نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي، ورکوي نه ورکوي، وعده کوي، خو د هغه ځای دي چې باید دوی مصارف وکړي. دا په دې سره دوی سیاسي برخورد کوي. دغه 50% چې اوس پاتې شوي دي، چې کرل شوي دي، د دوی د امار تر لویه سره 50% په ډېره کوچنۍ فیصدي ده د کومکو په لحاظ باندې. دغه پیسې ډېرې پیسې دي چې راځي د مختلفو لارو څخه. د کوي غوندې دا پیسې راځي افغانستان، درې مصرفېږي، خو موږ وینو په سترګو وینو چې هغه مصرفېږي. دا ډېرې پیسې دي که دا پر سم ځای باندې د بزګرو یا هغه مجبورو کسانو چې واقعا مجبور دي هغو ته ورکړه چې دغه مسله حل کېږي، یوه ژبه ورسره پیدا کولی شي. خو متاسفانه دا کار نه دی شوی. نه نړیوال به دې ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبانو هغه ژبه د خارجانو سره پیدا کړی چې وکولی شي دوی ته قناعت ورکړي چې راځي دې عرصه کې سره کومک شو. یو لاسو هغه کسان چې واقعا ضرورت ورته لري
نادم صاحب، طالبانو د مشر په حکم کې دا راغلی چې د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د ترڅنګ باید بزګرو ته هم زمينه د نور کښتونو او بدیل کښتونو هم جوړ شي. طالبانو په دې برخه کې څونه دی او مسؤل په توګه عمل کړی دی؟ یو خو د کوکنارو د کښې مخنیوي دی، بل دا دی چې رفیقي صاحب لکه څنګه چې اشاره وکړه چې دا بشري اړخ او اقتصادي اړخ لري افغانستان ته.
سلامونه تاسو ته رفیقي صاحب، ستاسو د راډیو اوریدونکو ته. دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. یو دا چې په 20 کالو کې چې دا خارجیان راغلل افغانستان ته، دوی خپله دغه ترویج کړی ده. یعنی دومره چې په دې وخت په دې 20 کالو کې په افغانستان کې تریاک وکړل شو، په ټول تاریخ د افغانستان کې دا شی نه و او نه هم دومره وکړل شو. په دې چې د دوی سترګ لاندې ته مثلا په هلمند کې دا تریاک کړېدل او دوی لیدل چې تریاک دی په ټولو ځایو کې د افغانستان ننګرهار کې هر ځای چې دوی خپله ترویجوله. نو اوس چې طالبان راغلي، د رفیقي صاحب په خبره چې یو پلا په اصطلاح 50% کمول، دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی. په دې چې خپله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټول ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې، څونه جنگونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته همې کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دونې نه ده چې په اصطلاح د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکړي، مګر دا چې دوی علمي شکل باندې دوی کرنه وکړي او حاصلات ډېر واخلي، او داسې حاصلات واخلي چې لکه زعفران چې ما زه تاسو ته وایم، زعفران یا پخته، دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دیقان ژوند ته. پخوا موږ لیده چې مثلا په افغانستان کې په هرات کې د جینو پریس د پختې فابریکه وو، په هلمند کې وو، په کندوز کې وو. دا فابریکې ډېرې ګټورې په دې وي چې همې پخته مالوجوله د نساجو فابریکې دپاره، هم د صادرات دپاره، هم د دغه څخه کنجاره جوړېده د حیوانات دپاره، هم صابون جوړېده، هم غوړي ور. یعنی د هرې خوا هم د دیقان په ګټو، هم د ولس په ګټو، هم اسعار خارج ته نه تی. یا مثلا په بغلان کې موږ د قند بغلان و چې هم دیقان به چغندر کرل او د فابریکې ته به ورکول، هم به شکر د افغانستان دپاره تولیدېده، هم به اسعار خارج ته نه تلل، هم به دیقان ښه ژوند درلود. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي، مثلا مخ د دې چې اوس 50% یو وار ته تقلیل راوړي، صحیح ده چې جامع جهانی د پاره ښه دی، په شرط د دې چې جامع جهانی اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانان ته. د دوی اخلاقي وظیفه ده. دغه په شومو پدیده چې مخنیوی وسي
نادم صاحب، دا د نړیوالو ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه. افغانستان ته خو بشري مرستې کیږي، مرستې د بشري مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 میلیون ځي افغانستان ته. د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې، د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کیږي تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي او دا به بیرته راګرځي؟
دوی په دې پوهېږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي، هغه چې په اصطلاح اعلان وکړي، هغه امریکایي په 15 شپاړسم دی د عقرب د تیر کال کانفرنس وو، په دغه کې په کانتیننتال کې زلته ومه ولته ماوین د سرمنشي ملال متحد څوک ولته راغلی او بیا قصې وکړې چې وایي زه په هغه وخت کې چې زه ماوین د سرمنشي وم افغانستان ته راغلم، بیا ولاړم کندهار ته د ملا عباس اخوند سره یې ولید او هلته ده چې وعده راکړه چې زه د صفر ته رسوم. موږ آسان وایي موږ په دې تمه نه وو چې دا کار وسي، ایران پاتو چې رښتیا موږ به څه غوښته چې څون به مرسته وکړو څونې پیسې ورکړو چې دا کار وسي، اما دوی ډېر په اسانه طریقه دا کار وکړي چې دوی مانی وکړه. اوس هم دوی ګوري دا 95% تریاک تقلیل کښتې دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا څه رقم دی نه، اما متاسفه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیخان باندې دا مسله بند کړی دی. متاسفانه چې جامع جانی باید ولسته پانلونه وي کې د افغان ولسته تاسو وګورئ حکومتونه خو زی و راضی یا څه چې پاتې دی هغه مځکه ده او ولسته دوی دې باید د افغان ولست سره تعامل وکړي، افغان ولست سره دې مرسته وکړي د پاینده کې چې دوی وغواړي د افغانانو سره ښه اړیکې ولري.
رفیق صاحب، د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله یو ستونزه خدا ده چې دوی وایي د اوبو کافی منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخ واړوي. ستاسو په نظر په افغانستان کې دا د اوبو مسله څنګه ده؟ آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافی اوبه شته؟ کافی اوبه موجود دي؟
د اوبو مسله آیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دی د هر کښت لپاره مځکه د اوبه دي، که مځکه وسیږي هم کښت کېږي چې اوبه هم وسیږي کښت کېږي، بل بدیل شی موږ نه ورته لرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی خوشحالۍ و د ټول شام بد نظر نیولي، عیني شرایط بد نظر نیولي، دا تریاک چې کرل کېږي دا مو اوبه غواړي او تریاک تصادفاً هغه کښت چې تر نورو کښتو یې اوبه ډېرې غواړي. په دې خاطر ډېر کولی کیمیاوي استعمالېږي، په دې کار سره ډېر کولی کیمیاوي استعمال شي هغه اوبه ډېر استعمالېږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولی شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ ته راپېښتي هغه دا دی د تیرو شلو کالو یا څلوېښتو کالو د جنګو دې زموږ عنعنوي سیستم نظام د ابیارۍ نه خراب کړی، زموږ عنعنوي کښتونه یې را خراب کړل، زموږ ذهنیتونه یې را خراب کړل، زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښت کوي هغه یې د منځه یووړ. یو نسل نه دوه نسل اوس یوازې د تریاکو په کښت کې متخصصین دي، بل هیڅ زراعت نه دی زده. او دا افغانستان زراعت داسې نه دی چې ټول سره ورته دي، د تریاکو کښت یو قسم کسان پکار دي، د انګورو دپاره بل قسم کسان پکار دي، د انارو دپاره بل قسم دا کښتو د زراعت فرق سره کوي. په دې خاطر باندې زما استدلال بدایي که د افغانستان د زارعینو سره کومک کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت یې دا که بندونه جوړېږي، دا که هغه کېږي، دا که بندونه جوړېږي، خو جفاوې ډېرې سوي دي. موږ مثلا یو مثال د بند سلما لرو. بند سلما جوړ شو، په ډېر اوازو جوړ شو، په ډېرو مشکلاتو جوړ شو، ولې چې اوبه رایله کېدلې، د دې موږ ټوله شاهدان یو، دا ټول افغانستان به خبر دي. نهرونه یې نه وجود، اوبه پر کومې خوا ولاړې شي، هغه طبیعي مسیر ور پرېښي. نور د تقسیم د ابیاري قطعا د زراعت لپاره نه و آماده کړی، چې هغه زیربنا د کار هغه نه آماده کړی. نو اوس هم زه را وایم چې د اوبو مسله تر هغه ځای چې موجوده ده، که په تیل راوځي، که په مصرف راوځي، دا باید مدیریت شي، دا باید سم مدیریت شي.
بلې رفیقي صاحب، دغه سنتي اوبه خي دغه د سنتي کښت افغانستان ته تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د سنتي کښت په برخه کې تر ډیره کوم کښتونه شامل وو او د افغانستان ته کفاف کوو؟ ځکه اوس خو موږ نوي محصولات افغانستان ته راغلي زراعتي، لکه تاسو ورته ګوري دا بنډۍ دي او دا کدوګک دي او دا نور مسایل دي، دغه هم ډیر نوي شیان دي. په خوانی کښت د افغانستان څونه ارزښت لو کې مقایسه کوو د اوسني کښت سره؟
او یقینا په پخوانی کښت د اوس کښت په بابت کې ډېر تنوع راغلی، د ډېر نوي شیان موږ زده کړي دي، په دې کې شک نشته. ولې زموږ عنعنوي کښت زموږ د باغو چې هغه انګور دي، هغه انار دي، هغه میوجات دي، په مختلفو په انځر دي، دا شیان هم ډېره وده کړې ده په افغانستان کې. او پاتې شو زموږ عنعنوي کښت کې د باغو راودې پته زموږ غنمو سوزبرګ چې موږ ورته وایو چې ماش او مختلف شیان حبوبات موږ کرنه په دې ځکو باندې او هغه خپل موسم درلود، هغه خپل پر وخت باندې کرل کېده. او د دې کسان بیخي ډېر وو، امه په مرض پیدل، امه د اوبو په اندازه پیدل. یو نسل چې په مځکه باندې کار وکړي هغه د مځکې په خاصیت باندې ټولو پوهېږي چې د مځکه څه مشکلات دي. او بالاخره د اوسني زراعت او د پخواني زراعت سره که دا موږ سره یو ځای کړو او اسانه یې کړو، د زراعت سره بل شی هم ډېر مهم شی دی جناب ارسان صاحب، هغه دا دی چې موږ یو طویل مدته پروژې لرو د چشت د زراعت لپاره، او یو آنی پروژې چې ولرو چې فلاره دغه یوه میاشت بعد دغه اوس شپه ډېر کسان د افغانستان په جغرافیه کې د بزګرو په ډله کې د ماښام ډوډۍ نه لري. کته هغه ته واده د فابریکې ورکې هغه ډېر وخت نه دی هغه دونه طاقت نه لري بعض ډېر انیش انیش کولای شي چې هغه وکولای شي خپل ډوډۍ پیدا کړي چې هغه دا کډوګاکو دا رومیان دي او هغه دي او بینجې دي چې په ګرین هاوس په دې شان کې ورکی خو بل اخر زموږ هغه اصلي تعداد اساسي د اقتصاد د زراعت اقتصاد هغه پر زبر انانوي کښتوبه دي چې میوه دي او غنم دي او دا او دا او دا دي نو په دې خاطر باندې دا انانوي کښت د زیربنا د اوبو سره سره تړلی دی د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونیسي حکومت هغه ته توجه ونه کړي او دا د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي دنیاوال ودې ته قانې نه کړي چې راسي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي دا بله لار لري نه او دا تولیمدت خپای یعنی هغه علمي شی دی چې فابریکې دي او هغه دي اوس انان خلک د ډوډۍ سره اړ یعنی څوک
نشه د موترات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فاميلي شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راستن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروک زستخه مته بدبخت شاید چې بخي ځان ځنا سم خلاص وله
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخسنی وول او مرسو
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړې اونې ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ندیب صاحب د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړه مسله مهمه ده د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا ستاسو په نظر د څونه دې ته کار شوی دی چې د اوبو د بزګر تر پټي ور ورسیږي آیا د دې برخه کې کافی منابع کافی امکانات شته او هغه مسیرونه واقعا ورته خل شوی دي تر څو د اوبو بل اخر مصرف شي په افغانستان کې
اول دا چې خو افغانستان چې جغرافي ته وګوري یعنی تقریبا 50% زموږ ځکه غرنۍ دی نو غرنۍ په دې معنی نه ده چې موږ توان لري په دې چې موږ ډېر معدن لرو د لیتیم او د نور ټولو فلزاتو چې په دغه مندلیف جدول کې ستاسو موږ په افغانستان کې خوشبختانه چې دي یا 50% اواره ځکه ده زموږ ده دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه دادي دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شاک چې شو مدیریت وکړو متاسفانه چې تر اوسه لکه چې رفیقي صاحب وویل دا سلما بند چې جوړ شو کانالونه چې سایت کانالونه چې اوبه ورسي قطعا هغه حال بېخي جوړ نه کوي اوبه در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا دپاره د ایران دپاره برته اوبه یا مثلا د کمال خان بند ته وګورئ دا کار نه دی سوی یا مثلا متاسفانه داسې یو قوي حکومت په افغانستان کې نه درلودل چې موږ وکولای شو خپل پر بندونو باندې دغه وکړو خپل پر سندونو باندې بندونو جوړ کړو پاکستان سره موږ مشکل لرو د ایران سره مشکل لرو شمالي وادونه سره خو د امو سندې په کلونو کلونو دوی استفاده ځینې وکړه هغه شوروي اتحاد چې موږ نشو کولای شوروي اتحاد په مقابل کې څه وکړو او ضعیف اقتصاد آتا د خپل د سند د اخوات تحکیمات په کوله مونږ ټول او بچ وسیل وراله بعد ټول مزکی به لاندې کړی ډیر مزکی د مزي جوړل دا دا و چې افغانستان امکانات د روس د قشتپه کانال واقعا چې دا یو بهترین کار دی د افغانستان د آینده لپاره د زراعت لپاره واقعا په خو موږ دنس کولای کڅ کڅم دغه د داوود خان د وخت پلان دی اما دلته افغانستان داسې قوي او مرکزی حکومت نه و چې په اصطلاح بدمعاش حکومت چې ټول ته په اصطلاح جواب ورکړي چې دا د خپل کار کو لکه اوس چې روان دی نه نو دغه لپاره دی د اوبو د کنټرول لپاره د زراعت لپاره دی لپاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونه ته ضرورت لري چې په دې چې د لږ ځمکه څومره ډیر حاصلات اخیستای شو کم نه و حاصل پر کم ځمکه موږ هغه یو در نسو اتا تیوم کار چې عبد الله احد عموماً فضا ته ولاړ خو مسئول تحقیقاتي زوم مسئول فضائي تحقیقات دلته موږ یو ایکسپریمنت چې مونږ کوله د نقشې د مزیک نقشې او د خاور نقشې مو جوړولې چې د قندوز مسله مو نیولې او زراعت په برخه کې مثلا موږ بغلان نیولې او چې سره کم خاوره د کم زراعت لپاره کار کولای شي یعنی فوتوسنتیز مو ته یې کړ دغه د پاره ضرورت لري چې موږ دغه دقیقاتي محصولات ولرو او استفاده وکړو موږ راهنمایي وکړو د خان ته چې کم مزیک سره کم باید وکړي چې څومره حاصلات ورکړي مثلا په خو موږ زعفران چې نه فکر نه کوی چې په افغانستان کې او فکر مو کوی چې ټول په ایران کې جوړ شي ګوره د افغانستان زعفران په دنیا کې اول ځای نیولی دی په کیفیت کې دا شان په کار چې د خان ته قیاسي باید کته پلان زی خو بیچاره کری په اخر کې صفر هیڅ نه وته نه پاتې شي zarar کوي
بله رفیق صاحب دا د کوکنارو د کښت اړولو مسلې ته بیا راځو اوس هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د اړولو کمپاین روان دی اوس یو نوې اقدام چې طالبان حکومت کړی دوی د کیمیاوي موادونه یا دواونه استفاده کوي چې بازګر وایي چې دا زهري مواد دي د دې نه په استفاده سره د کوکنارو اړول څونه موثر دي او زیانونه به څه وي تاسو په نظر کښت او زراعت
د هر نو کښت کدا زهر وي کدا تریاک وي کدا شي د کیمیاوي مواد په واسطه باندې د منځ وړل یو جفا ده یو غیر عادي شی دی او ته د خپل ولس سره جفا ده هر څوک چې دا خبره نه کیمیاوي مواد چې پر مزه باندې اچول کیږي د مزه کیفیت ته منځ وړي زهریات په شر کیږي چې د چاغه کښت باندې یو څه نه یوازې چاغه کښت باندې وړي د همسایه کښت باندې چاغه تریاک نه په دمزه کې پر کیفیت تاثیر کوي پر محیط باندې تاثیر کوي په فضا او په تنفس باندې تاثیر کوي پر د اوبو پر سیستم باندې تاثیر کوي امراض زیږي د حیوانات لپاره مشکلات پیښي د شزو د اطفال لپاره مشکلات پیښي او عوارض جانبي فوق العاده ډیر دي په دې خاطر چې زهریات پاشي دي نو په دې خاطر باندې کدا حکومت یې کدا جامع بین المللي کدا ولسی دا ژغبه بدرګه کې چې دا یو ډیر غیر عاطفي کار دی موږ دې طرفدار نه یو چې تریاک وکړل شي ولې د تریاک کرل په دغه پیمانه چې 15% خلکو بیا کرل دي او د مجبوریت پر اساس یې کرل دي دغه سره داسې غیر عاطفي برخورد وشي دا خبره نه ده اوس هم چې تریاک کرل کیږي دا 15% مجبور کسان چې کری د ډیر مجبوریت سره کری او اکثره چې دا کرل کیږي کوروت نه جوړ کرل کیږي په بخښو کې کرل کیږي چې د خلکو د سترګو سنیامي او هغه مومنت د فوسره کرل کیږي چې د کورنۍ د حیوانان د نوټ دا نو په دې خاطر باندې زه د دې سخت مخالفه یم چې حکومت یا بل هر څوک د دې تصمیم به وشاته ولاړی چې هغه د دوی د کښتونه د زهریات په واسطه په کیمیاوي مواد باندې ولاړی
ندیب صاحب د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه موثر دي او زیانونه به څه وي
خپل د کیمیاوي مواد خپل مضر شي دي اوس تاسو په دا وادونه کې د پرمختللي وادونه ته وګورئ مثلا دوی خلک ګرځي د اورګانیک شانو پسی چې مثلا اورګانیک بادرنګ وی اورګانیک پامې دغه رومي وی او شي اورګانیک باندې پدې چې اورګانیک په تاسو اړین دي کیمیاوي مسایل دی او پر صحت باندې پوری چې کیمیا بتاسي ګرځي چې په مزګه کې دوی زار او پاشي دا زار نه تنه چې مثلا زراعت خرابې دا چې مزګه خرابې دا چې پر محیط باندې تاثیر کوي پر دخلګو پر ژوند تاثیر کوي دا په سل جلدی امراض رامنځته کوي یا سرطاني امراض رامنځته کوي یا حتی دا اوبه چې ترمزکی لاندې دي د مزکی لاندې اوبه ککړې یعنی دا ټول ډېر مضر شي چې د دې څخه باید مخنیوي شي په هیڅ شکل باید چې استفاده ونی شي د کیمیاوي مواد او زهرجن مواد په سره د حاصلاتو د مزر یا د کوکنارو د منځورول لپاره
رفیق صاحب د کرنې په برخه کې د افغانستان تقریبا ولایتونه چې د دوی سره په سرحد کې دي له ګاونډي هیوادونو سره یو ډېر شمیر زراعتي هم دي د زراعت په برخه کې د همکارۍ څونه امکانات شته متاسفانه په تیرو کلونو کې موږ داسې یو څه شاهد نه وو چې د ګاونډي هیوادونو سره موږ زراعتي روابط لرو ځکه دوی زموږ نه ډېر واردات هم نه کوي په دې برخه کې او د وارداتو هڅه څونه شوي د افغانستان چې صادرات وبخي چې زراعتي محصولات د افغانستان نه صادر شي تر څو دوی بازار پیدا شي او شکایت د بزګرو دام دي چې د کوکنارو کښت یو توجیه ده چې دوی وایي چې دوی ښه بازار نه لري
دا خبره څو اړخ لري او پر یو خبر باید تمرکز وکړو، هغه دا دی چې د تریاکو نرخ د مخ په جمهوریت کې د مخ طالبان د حکومت یو کیلو په 500 افغانۍ اوسط خرڅېدل، او اوس دا یو کیلو تر 3000 ډالر پورې خرڅېږي. د تفاوت پیښې ډېر دي تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی په دې مسله کې. د افغانستان د تریاکو قیمت په جانس د افغانستان د پولو آخوا ده په جهاني مارکیټ کې د 300 میلیارډ ډالرو ارزښت لري. وخت چې یو کښت په جهاني بازار کې دومره قیمت ولري، دا د افغانستان د جغرافیې او د منطقې د جغرافیې فرامرزي کیسی دی. دا په افغانستان کې نه ازمېدلی سي، نه په همسایګانو کې ازمېدلی سي. په دې کې ټوله همسایه مملکتونه او فراف همسایه مملکتونه د منطقې په لحاظ د دې استخبارات د دې حکومتونه د دې زورواکي د چارواکي په دې تفیر کې شریکان دي. په دې کې هېڅ شک نشته، دا موږ په سترګو لیدلي دي او منطقې هم دغسې ده. د 500 میلیارډ ډالرو یا 300 میلیارډ ډالرو ازمول هم تاجکستان ته نسبولی ډېرشای بیا نه کولی شي، نه دا منطقه کولی شي، دا ځي تر نورو ځایو پورې ځي. او دوی دا کاروبار هم دوی کوي، هم د افغانستان یا د منطقې د تر اوسه وتلې خبره ده. نو یو کښ چې دومره ارزښت ولري و منطقې ته و جهان ته، دا کښ دوی نه غواړي چې د منځه ولاړ شي. فقط د ټلویزیون د مخ خبرې دي، سیاسي خبرې دي چې خلک غولوي. که دوی واقعیا غواړي چې د افغانستان د زراعت سره کومک وکړي او د تریاکو پدیده منایس تغس چې دوی یادوي او موږ یادو کومک وکړي، دوی د افغانستان د زراعت زیربناو سره هغه قیمتي پروژې نه دي کار دي ورسره وکړي. شته مثالونه موږ تایلند لرو، موږ د هند لرو، موږ د فلیپین لرو، موږ په ډېرو ځایو کې کوچني کوچني زراعتي پروژې او د ابیاري پروژې موږ نمونې لرو چې هغه عملي سي. خو اساسي قصه د افغانستان د زراعت هغه د اوبو مسله ده، که د بندو د لارې ده، که د بربو د لارې، په هر شکل دا اشکالي چې دا د حکومت کار دی، دا د جهان کار دی، د تریاکو مقابل کې نه دنیا نه همسایګانو به دې مسلې ته صادقانه برخورد وسره کوي، فقط سیاسي برخورد وسره کوي، هر څوک په لګټ جیب ته اچوي.
نادم صاحب او رفیقی صاحب، ډیره مننه چې په نننی باس کې مو را سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د باس تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه. تربیه او یوې بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم. ښه وخت.
د زهرو کاروان.
آخر بشائی کا سوک مالا میں زد کا